وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه استاتار پروخت تاسو هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې یوې سرچینه ازادي رادیو ته منې لې چې په میدان ورده کې په ورستیو عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي دي. پایل خبرونه کېږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدای شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریزه روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدای شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د ترخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې تیره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. دوی خبرې تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند متمرکز وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي، تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 د کال لاټمی تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي وو. دا مسأله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسه او جرمني، دغه راز روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پر دغو دریو اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې د ایران له اقتصاد سره د مرستې لپاره یې ډېر څه نه دي کړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون د تړون له ټولو شریکانو غوښتنه وکړه چې پښه نیولې دي سي او د خپلو اقداماتو پر ممکنه عواقبو دي غور وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسیون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسیون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر 2 ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسیون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان OVD انفو چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سوو شمیر تر 25 زیات دی. یوې اعتراض کوونکې ایکاترینا شورونکووا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل شوي. موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سی وو او شعار یې ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات دې عادلانه وي. د روسیې په بشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دویم لوی ښار نابرژنی چلنی ته روان و چې چپه سو. د روسیې د دولتي ټلویزیون په تصویرو کې بس موټر ښکاري چې د سړک څنګ ته په باراني هوا کې چپه پروت دی. د دې پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لاردز لوبغالي کې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې له یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپ وهنه کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 242 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ باله اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانی چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د جون له 9 پیل شوې او تیر شپه پای ته ورسېدې. دی وی سرچینی ازادي رادیو ته منل چې په میدان وردګ کې په وروستیو عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي. د سولې ولسی حرکت وایي
هر وژل چې پر ملکی کسانو تیرې شوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت، کار څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق غندو.
د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې.
موږ غواړو چې سوله دې اوسي، باعزت سوله دې اوسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي. هر څه چې کوي باید ولس ته بډا ګوي.
دا راپور هم اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لا هم ټوله بودیجه نه ده ورکول شوې.
بودیجه دې نړیوال ټورنمنت ته نه سوال شوې، اما تخنیکي چارې هم دا اوس تر لاس باندې دي. ډېر ژر به انشاء الله دغه بودیجه مو ورکړل شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهرتیان نیول شوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ 2 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې و چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برید کې د طالبانو د سری قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردک دغه برید غنی ویډیوګانې راوتلې او پکې ادعا کیږي چې ملکانو ته مرګ جوړ لاوخته. د میدان وردک د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شمې پر ازادي راډیو ته ویل څوار لس ملکان وژل شوې.
موږ د ملکی خلکو د شایدې تو دایټ کولای شو. ملکان څوار لس کا څوار لس کا د لور ورونه دي
سره لدی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سولې غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوی، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي رډو سره د میدان وردک د جګړو د پیښې په تړه وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکان پرې کوي.
هر ډول چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي چاپي وي، هوایي بریدونه کوي، طالبان هم زور آزمایي ځانمرګې بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یوازې یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ جوړ لاوختي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښولې و چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردک په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ جوړ لاوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان جوړ لوي.
هر ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک بمبمو نه ولي، هغه څوک په اوانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ د دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ جوړ لاوخته. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې په ماخام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړي چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تیرونی په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډلې زو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو وردل چې د حکومت یوې سرچینې منلې ده چې په میدان وردک کې په جغتو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د میدان وردک ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل تنه غړي وژل شوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د څلورو کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. په افغانستان کې د روانو جګړو تر څنګ د سولې خبرې او هڅې هم په دې وروستیو کې تیزه شوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر اصل بحث وکړ. دوی له سولې وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې پر اندېښنو هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د یکشنبه په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیویي لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د روانې جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله.
سوله ډېر مهمه ده. موږ غواړو چې په هر رقم سره یې نور جنگ نستړي او غواړو سوله راشي.
دوی وویل که په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیچا ته د منلو نه ده. د یادې ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان د داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي جغرافیې، شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسېږي. عبدالباري حمید
دې له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې سوله دی وسی با عزت سوله دی وسی خبرې دی روښانه وي پر دې تر شاته خبرې نه وي د افغانانو د پټې نه وي هر څه کوي باید ولسته پډا غوي
دا په داسې حال کې د چپ دا ورستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي د یاد ټولنې پخوانی مشر شاعر لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري ازادي راډیو ته یې وویل که خلک سوله ونه غواړي خلک غږ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور کلي او وطن ته راغلې روانه وي
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي فرهنګي سیاسي ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو تر څنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو تعلیم یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې له ځینو سیاسي څیرو پوهانو مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیویي لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هم د انتخاباتو لپاره بودیجه په رسمي توګه دوی ته نه ده سپارل سوې ده د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې د انتخاباتو ناڅرګند راتلونکی دوی ته د اندېښنې وړ مسئله ده تفصیل له خان محمد سینا
ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دغو انتخاباتو بودیجه تر اوسه په رسمي توګه نه ده ورکړل شوې خو دغه کمیسیون د میزان د میاشتې انتخاباتو ته د تیاریانو خبرې کوي او وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د رای ورکوونکو نوملړ اعلان شي دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
جامعه جهانی هم منع کرده چې دوی هم د ټاکنو په کمیسیون ته به همغه ټاکل شوې بودیجه چې نړیوال ټولنه ورکوي هغه دوی د ټاکنو په کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو ټاکنې د میزان شپږمه ترسره شي تر اوسه پورې رسما بودیجه د نړیوال ټولنې موږ ته نه ده سوال شوې اما په د ورکې په برخه کې مشکل نشته دی تخنیکي چارې هم دا اوس تر لاس لاندې دي ډېر ژر به انشاءالله دغه بودیجه د ولکه ته راشي
د سولې خبرو او د انتخاباتو تر سره کېدو د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان شکمن کړي دي د حزب اسلامي د رسنیو د دفتر غړی فضل غنی وایي تر هغه چې دغه بهیر د شفافیت په اړه ډاډمن نشي له دغه بهیر سره مرسته کول مخکې له وخت دي
تر څو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د جمهوري ریاست د نمایندانو غوښتنو ته ځواب ونه وایي د هغوی اندېښنې رفانه کړي د دې تضمین ورنه کړ شي چې ټاکنې په شفاف عادلانه ډول ترسره کیږي دا بل وخت نه مخکې وي چې موږ هغوی ته خپل ناظران ورمعرفي کړو
سربیره پر دې ولسمشریزو انتخاباتو ته خپلواک کاندید شهاب حکیمی یادو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شورا په استازیتوب وایي د انتخاباتو بهیر ته د حکومت او نړیوال ټولنې لخوا د بودیجې نه ورکول ولو دغه انتخاباته ته د کمیسیون پر اراده د شکونو شتون کاندیدان اندېښمن کړي دي
انتخابات هغه وخت شو دی چې باید په ټول افغانستان کې اول سولې بیا د انتخابات سرتاسري شي او دا د حکومت مکلفیت هم د صداقت باید وکړي موږ فکر کوو چې په اساس د همدغه امنیت نشتون او په اساس د دې کاندیدان دې ته آماده نه دي چې په داسې انتخاباتو کې تلته تقلب کې اشتراک وکړي نو انتخابات سرته سوال غیر ممکن ده
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم د انتخاباتو په تړاو د نړیوال ټولنې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د نړیوال ټولنې نه لیوالتیا د دغو انتخاباتو د کېدو په برخه کې د ګډوډۍ لامل شوې ده خان محمد سین ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوز به اسمت سروان را تو وی چی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
د هند اکونومیک ټایمز ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یو راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالي او نورو مرستو ته دوام ورکړي اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پیښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شایي د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثبات افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالی جوړی نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکر طیبه په شمول یو شمیر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې دغو ډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یوه مهمه او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي، خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثر مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبې په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یوه افغان ژورنالیست د وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوت ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان راډیو ژورنالیست نادر شاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبې په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلې پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خوندي هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د ځینو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم میرمنې د کاري فرصتونو له کموالي شکایتونه لري. دغه ښځې وایي هغه پیغلې میرمنې چې تعلیمونه یې کړي دي باید راووځي په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې دي کارونه وکړي. تفصیل د مجیب رحمان د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
په غزنی کې ځینې میرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووځي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. انیدې عمری او راهلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه میرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامېدای سي.
چې موږ فکر وکړو له اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې کار کوي دا کولی شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. د اقتصادي لخوا که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپلو وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته میرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړ او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووځي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی شي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي یوه مسله، بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووځي کولی شي په ښه توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي کنه د ښځو چارو رئیس شکوری ولی ازادي راډیو ته وویل دا وایي په ولایت کې سختې ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی یې هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه 14 ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه میرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي. نو دغه میرمنې وایي که دغه میرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چیان نیول سوي دي. مظاهرې د مسکو د ښاري شورا د انتخاباتو له نوملړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لرې کېدو په اعتراض کې سوي وې. په نیول سوو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د موسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته څه باندې 25 تنه مظاهره چیان نیولې دي. دا کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لیسته تر لرې کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدانې ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولهیزو مظاهرو څو ساعت وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسیون مخې ته په راټولېدو شعار ورکوه چې دا انتخابات نه دي او درغلی دي او موږ یې نه غواړو. لیوبوف سوبول مخکې له دې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال یې وویل انتخابات نه دي درغلی دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، له موږ راتلونکي غلا کوي. زه باوري یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګی سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسیون مخ ته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشهوره مشر الکسی ناوالنی چې د پنجمې په ورځ له کورنۍ نظربند هم خوشې شوی و په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کېده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټوله ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له مشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسیون دی د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات سره زر په کوم هیواد کې موندل کیږي؟ اسمت سروان براتو وی.
د سرو زرو د نړیوال شورا له وروستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر د امریکا متحد ایالاتونه لري. امریکا په تیرو لسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازه اعلانیږي تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دوهم ستر هیواد دوه برابره ډیره ده. دوهم مقام د جرمني دی. جرمني 3300 ټنه سرو زر لري. د ایټالیا د سرو زرو اندازه څه باندې 425 ټنه ده. څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازه څه باندې 416 ټنو ته رسیږي. روسیا په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې لپاره 5 مقام لري. د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 240 ټنه سره زر رانیول او تر چین د خپلو سرو زرو زیرمه واړوله. له روسیې وروسته له شپږم تر لسم مقامه په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عربستان لري. د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 323 ټنو ته رسیږي. د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو لپاره په نړۍ کې 14 مقام ورکړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مننه تاسو له اسمسونه چې دغه شیبه هم را روان دي. اتل زبلنه لیکلې دي چې افغان ځواکونه باید په خپل ټول توان د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي چې دا هغه دشمن ته چې خپل هم ملکیان هدف ګرځوي د تبلیغ زمينه برابروي. بشیر حبیب زی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي زلمی خلیلزاد چې د سولې لپاره کوم تاګراته کوي دا یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالی لیکلی کچیر واقعی سوله وی نو باید چی طول عام ولست دقیق معلومات ورکړل سي چې موږ نویو خبر د پردې تر شا څه روان دي. د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی د پکتیا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کیږي باید چې مخه یې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکلی د لوګر په درویش سیمه کې د نامعلوم علت له کبله اوبه ډېرې کمې سوي دي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. اورېدونکي دعا کړې ده چې خدای دې رحم وکړي. او قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلی کچیر اوربند وسی موږ به ډیر خوشاله سو. خو د طالبانو مشران به هیڅ کله اوربند ونه کړي ځکه چې دوی ډیر جنگیالي به له جنگ څخه لاس واخلي. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخی پله زندان کې تر کار لاندې 500 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا پرانی غونډه کې چې مشري یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیري د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات خپاره کړل. دغه سرتیری تیره شنبه په فاریاب کې ټپي سوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگټن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسیون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهرچیان ونیول. انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده. دوی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدلی سي. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي او د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه لال پاچا احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یوه میاشت کېږي چې د ازرې ولسوالۍ ته څلور واړه لارې تړلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو له ستونزو سره مخ دي او د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د درملنې لپاره د لوګر مرکز پکتیا کابل او یا ننګرهار ولایت ته لاړ شي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
بلې اورم.
خورور نوم دې څه ده؟
زما نوم لال بادشاه احمد زید دی، از د ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
ها ها، په څه خاطر دې ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
په دې خاطر مې ټلیفون کړی چې از د ولسوالۍ تقریبا یو میاشت راپه دې خوا باندې د مخالفینو طرف نه څلور طرفه لارې بندې دي او لسونو بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري. قرباني ورکړې په همدغه اساس باندې د څلور طرفه لارې مخالفینو بندې کړې دي.
از را خدا سه ولسوالۍ ده چې ننګرهار سرم سرحد لري او دې طرف ته لوګر دی او پکتیا ده، دغه ټولې لارې بندې دي.
څلور طرفه لارې بندې دي، ستراتیژیکي ولسوالۍ ده او مخالفین غواړي چې ولس تنګ شي او ولس تسلیم شي او بالاخره همدغه لاره خوشي شي، همدغه د کابل دروازه د خدای جنه کوي خدای جنه کوي، نو چې دغه لاره سکوت د ولسوالي سکوت کوي مخالفین به سبا په کابل کې حضور پیدا کړي. د دې لپاره ډېر کوشش همدغه دی چې ولس باندې بوج اچولی او دولت ته پرون هم څلور طیارې پروازونه شوي دي او دولت اکمالات کړي دا د ولس بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري په سنگرور کې پراته دي، د دې کورونه د دې اولادونه ټول په تکلیف سره مخامخ کړي دي.
دغه مشکل تاسو ولسوال ته ویلې امنیه قومندان خو بلته یې کنه دا ولسوال خو فعال ده کنه؟
ولسوال سره غریب سره خبره شریک کړې ده، ولسوال هم دا موږ ته نور دوستانو ته زنګونه وایي چې د موږ خبرې ورسوي با خبره مرجع ته. پرون ولایت د موږ مشران چې دي هغوی سره هم خبره شریک کړې چې ادرې ولسوالۍ ته اکمالاتو کې ولاړو ته خوشي چې تر څو ولس دغه مشکل نه خلاص شي.
نو والي څه وایي په دې
سره؟ والي دغه وادي دي، نو د وادي کې تقریبا میاشت ووتله او د میاشت نه ادرې ولسوالۍ کې اوس خپله داسې دغه نهشته چې دوی د خپل خرڅ و خوراک خپل پوره کړي. هغه څه چې دوکانو کې امکانات هغه ټول ختم شوي دي، خلک له لوږې سره مخامخ دي.
نو دلته خو به تجارت هم وي او زراعت به وي او معارف به وي، په دې څه کې څومره ستونزو سره مخ شوي یاستئ؟
نو ټولو سره له ټولو مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه چې لارې بندې، معارف هم مخامخ ده، زراعت هم مخامخ ده، حکومت هم مخامخ ده، ولس هم مخامخ ده، هیڅوک له دې مشکل نه خلاص نه دي.
نو دغه خوراکي مواد چې ضرورت دی د کلیوالو ورته ضرورت دی، دا د کومې لارې پوره کوي اوس؟
نو زمونږ لارې یو د ننګرهار نه موږ لار لرو، یو له لوګر نه لار لرو، یو له پکتیا زازوی نه لار لرو، یو له کابل نه لار لرو، دا څلور طرفه لارې بندې دي. زمونږ د اکمالاتو د خرڅ د خوراک لارې ټول همدغه لارې دي.
نو تاسو غواړئ چې اوس دغه لارې زر تر ژره خلاصې شي؟
که چېرته لاره خلاصه نه شي، دا ولسوالۍ ولسونه چې خپل بچان امنیتي ارګانو نه راوباسي او تسلیم شي، نو خدای دې نه کړي همدا ولسوالۍ هم تسلیم ده.
معارف څنګه دی؟ مکتبونه خلاص دي پکې؟
مکتبونه خلاص په داخل د ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص دي، او نو اوس همدغه د غذایي قلت سره ولس مخامخ ده.
نو کوم مریض که پیدا شي یا داسې عاجل مریض یا ضرورت دې ته پیښ شي چې ولایت ته ویسه یا کابل ته ویسه، هغه سر څنګه چر کوي؟
مریضان هم بند کړي، پیاده خلک نه پرېږدي، مریضان بند دي، مریضان په کور کې دي. پرون بل ورځ یو نفر مریض چې ډېر کلک مریض و، هغه هم دغه وجه نه په حق ورسېده.
خستا مشکل به ورسو والي صاحب ته یا د کورنۍ چارو وزارت سره به شریکو؟
مهرباني، عزتمن اوسه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ لویان خاغلی شاپور احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې په دوی دغه ټولې لارې تړلې او ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. د دې لارو د خلاصون لپاره کوم تدابیر شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته استاد زلار استاسکول لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ازرې ولسوالۍ په تړاو باید ووایو چې د یادې ولسوالۍ د ولس کوم غږ چې دی دغه واقعیت موږ تاییدوو. ادرې ولسوالۍ ته د رفت آمد څومره لارې هم چې دي دغه د طالب ترهګرو لخوا تړل شوي دي د ولس پر مخ. دوی هلته د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ په نښتو کې ناکام راغلي دي. دوی غټ پلانونه درلود چې ګواکې ولسوالۍ ته دې سکوت ورکړي یا هم کمی پوستې ته، خو په دغه پلانونو کې دوی پاتې راغلل. د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه زړور دي، دوی قوي مورال لري، دښمن ته یې په مخامخ نښتو کې غاښماتونکی ځواب ورکړی، دوی ته یې درنه مرجوب لاړولې. پر دوی نورې لارې نور پلانونه دوی ختم شوي دي، اوس غواړي چې ولس ته صدمه ورسوي. د ولس پر مخ یې دغه د خوراکي توکو د انتقال او همداراز کوم مریضان چې دوی لري یا د رفت آمد لارې پر ولس تړلې دي. دغه ستونزې د ولس موږ هم اوریدلې دي. د لوګر ولایت اړوند دولتي چارواکو پر دغه ټولو تصمیمونه نیولي، یعنی مرکزی حکومت سره هم دغه موضوع شریکه کړې چې موږ غوښتنه دا وه چې باید یو مشترک ډول ګډ عملیات ځمکني او هوایي ترسره شي تر څو دغه لاره د ولس پر مخ خلاص شي.
جناب احمد رسب، د ازرې ولسوالۍ خو داسې یو موقعیت لري چې ډیره مهمه ولسوالۍ ده. زما په نظر څلور لار لري، ننګرهار ته، پکتیا ته، مرکز د لوګر ته او کابل ته. په دغه څلور لارو کې امنیتي پوستې کمی دي، علت څه دی چې دا څلور واړه تړلي؟
اصلا ازره ولسوالی ته د لوګر ولایت څخه کوم لار تل یا کابل یا هم د پکتیا پر دغه لارو کې امنیتی پوستې نشته. تشکیل په مجموع کې په لوګر ولایت کې د پولیسو کم ده او زموږ غوښتنې شته دي له حکومت یا مثلا له قومي چارو وزارت له رهبرۍ څخه موږ غوښتنې کړې دي. انشاءالله که چیرې دغه ومنل شي نو یا د ستونزې به انشاءالله حل شي. پر مسیر دلارې د ازره ولسوالۍ به نوې پوستې ایجاد شي او که ګډ عملیات یا مشترک ځمکني او هوایي عملیات ترسره نه شي دغه لاره خلاصون امکان نه لري. زموږ کوششونه او هڅې روانې دي انشاءالله په لنډ وخت کې به یو ګډ مشترک عملیات پیل شي او ترڅو دغه لاره خلاص شي.
احمد صاحب تاسو وویل چې پیشنهادونه هم کړي دي لوړو مقاماتو ته هم پیشنهادونه کړي چې
پورې موږ یې تعقیبوو موږ یې روزمره تعقیبوو چې انشاءالله
د هغو ځوابونه څه دي د مقاماتو ځوابونه څه دي چې
ځوابونه دی چې لنډ وخت کې به انشاءالله د عملیات پیل شي. تاسو ته ډاډ درکوم چې
یعنی دا خلک باید مایوس نه شي حکومت د دوی غم خوري.
بله بله صاحب بله بله
د انصاف پلټکی
درنو وريدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ نه د لال پاچا احمد زی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو میاشت کیږي چې د ازره په ولسوالۍ سلور واړه لارې تړلې او دغه ولسوالۍ وسیدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او د لوګر ولایت د امنیت قماندانۍ بیان دی. خاغلی شاپور احمد زی وویل چې په نږدې ورځو کې به امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې خلاصې کړي. درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مو د خبرونه ته به هم هرکلی کوم. هله د چی روغ جوړ وسی دوستانو د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه چې تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې موندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا وروسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي. خو لبه د مرغه دا اونۍ موږ ته هیڅ داسې پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای په اړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسو د نورو پیغامونو ته پاته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونو ته ورسو غواړم د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ راواخلئ د شمیره در سره ولیکئ. که چیرې په خپل ورک پسې ګرځئ یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیرې ته زنګ وی موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبرو کوو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 شپږ یو. یو ری بیا وایم 00002043 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00042022111415.
السلام علیکم. زه د دجره کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورور احمد ولی په نامه باندې د کندهار ښار د پنجوایي درې په سیمه کې ورسوي دي. هر مسلمان ورور ته که په دغه په اړه معلومات چې زما د ټلیفون شماره دی واخلي 0 اوه اویا اوه اویا اته اچا 500 نه دېرش. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم.
زما ورور نوغتور په نامه دی چې دا څلور یا پنځه کاله تقریبا کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. که دی زما زخ په خپل اوري یا د ده بل دوست ملګری زما زخ اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي. زه د شماره درته وایم 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
هلو السلام علیکم زما نوم محمد اسلام زما ورو فون نوم امیر خان مشهور با احمد شاه دا اته کال کې د کندهار ولایت د نن ماهې د اسمان په څخه نه درته کوو دي تاسو په امام ماتری په دغه سیټ مې شنه ورځ نو سوالې کوم نشه سپاره یا اته څلور شپږ ته نو فوډر څلور که هر څه په معلومات سره تر کې هغه ته د ولکه کنداري جایزه ورکول کیږي وسلام
السلام علیکم زه شیرخان کوچی یو لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نام دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخروت په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندي وي یا له طالبانو سره بندي وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکه ونیسي د تنګ نمبر باندې ما ته زنګ ووهي ډېره مهرباني به وي صفر واویا پنځوس اته سل شل شپېته بله شمېره ده صفر واویا شپږ سوه شپږ شپېته نه اتیا یاویشته
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما یو ورور شوی ده د حکمت په نامه باندې که هر چا ته تته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دوه شمېره زنګ وهي کار چا پیدا کړو نو یو لک افغانۍ انعام هم لري صفر اته اویا درې اته اتیا نوي نه شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته درې اته اتیا نوي نه شپېته
ہلو السلام علیکم مان محمد اسلم دی ما درو فون نه مې خبر شول په احمد شاه دا کال کې د کندهار ولایت د نن نه هیڅ مان تر څخه نه درته سوي دي که څو پړ مان مات لري دا د ټیکنیش مې روز نو ساري کوم چې سپارا یا تاسو لې شپه ته نو څو در سلی دوله کندهار دې زور کول کې مون د غدي رادیو څخه ډیر خوشاله یو سلام
السلام علیکم مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریبا دا میاشت ختمه ده چې ورک دی د کور نه براکه دی ایران ته اوښتي دی ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته شمس الله مې د پلان مې باوجین دی ښه او موږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي د خپل شرینې د ترلاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي ځکه چې کور ته څوک نه سي راځي دا د یو کور پر دغه لاره باندې نشته چې پروا یو ولس نسو درو پینځوس نسو وو پینځوس او دا بل شمیره به چې پر و پینځه پر پینځه درې پینځه یو څلور او اته دوا دا بل شمیره به سند دوا لې سند شمیره دې مو سره په دغه شمیره اړیکه ونې سیس مانم چې دین سره احمد احمد دې د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې
بلی خان سلام علیکم سلامونه او مینه درنش د هزارې رادیو ټول وړونه او کارکونکو ته وړاندې کوم زخمی اخلاقیان د هلمند ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم زما هیو دوست چې د امرګیا کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتو وروسته نادرکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم صفر و څلور نه پنځه او درې نه پنځه صفر شپږ.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم. ټلیفون مرکز څخه ګل محمد خوشاله ما اغام د هلمند ولایت نه. زما د خلازي د درې کال کې چې نه درک شوی دی. نن شپه ولادي د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی. که هر څوک د په اړه باندې معلومات لري یا د زما غږ له ازادي راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره د پرداغ شمیرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه. سلام شمیره ده صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اووه نه. او بل شمیره ده صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. خدای دې زما پیغام نشر شي.
بله السلام علیکم. زادل کین له طرف دی ولایت بالا بلد دور سوالی د ګرانډ کلی سای شرف نه کی مور ور ما یو روز په نامه د فری تقریبا سوال اسکل عمر دی او لشکره نه کیږي چې نه درک سوي دی کچې دې موږ आवाज او دی بل مسلمان ورو ده د سبب له باندې معلومات لري ورو ده ډیر هله لره ما د ما ټلیفون په نمبر دی زنګ راوي ورو ده 15 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 او 5 اته 5 5 د ټلیفون بل شي نه ده 0 او 0 5 اته اته صفر صفر اته و.
سلام علیکم. سلام احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. زما زوی اسمت په نامه دی نه میاشتې وسره کېږي استره کې مستنسته یس د ژوند د مرګ دره کې مستنسته. که هر مسلمان و په افغانستان کې په پاکستان کې دغه زموږ غږ اوري ډېر ډېر ښه ځایر یو که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري فدا لمبر د مست زنګ وي صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. هر مسلمان ورته په خبرې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه یو ورک شوی لرم په دیارلس سوه اته اتیا اووم کال کې. ما یو زوی دی زین الله په نامه او یو مې خوری دی امید په نامه. په ترکیه کې د یو ترافیکي حادثې په واسطه باندې هلته له موټره ښکته شوی ده او ژوندی د موټر نه وتلی ده او تښتېدلی. تر اوسه پورې درک نشته ده. که چیرې چا لیدلی وي یا څوک پېژني یا چا ته یې درک وي نو ما ته دې په دغه ټلیفون له زنګ ووهي چې صفر اویا دوه اتیا درې نوي درې سوه او پنځه پنځوس. ټلیفون شمیره بیا تکراروم صفر اویا دوه اتیا درې نوي درې سوه او پنځه پنځوس. نو ما ته دې خپلې مهربانۍ له مخې نه احوال راکړي نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې څه غواړي هغومره ورته ورکوم. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. ازنه شبرایم د نیلمن ولایت څخه رنگ ولایت ما دا یو د خلاص زی دی د پنځه میاشتې ورکه شو دی. نوم یې ایت خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار او یو په اړه معلومات لري یا موږ زما غږ د ازادي راډیو څخه په لاله کښې لري او په دې شمېرو زما سره زنګ وو. صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه. سلام شمېره ده صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اووه نه. تاسو چې زما پیغام نشه تو خدای په ما.
بله السلام علیکم. شکیل یم د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې دغه درې کاله کېږي درک شوی دی. که په اړه چا ته معلومات کېږي په دغه شمېره دې تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د فراه ولایت خبره کوم. زما یو انډیوال د بارجان په نامه ده څلور میاشتې کېږي چې بې درکه دی. هر مسلمان ورته کمال د اسلامي اندر دوی ته خاطر دې دغه لمبه ښه زنګ ووایي ټلیفون نمبر 0 1 9 9 9 9.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام از ما یو ورور ورته د کندهار په ولایت کې د جړې کول سوالی کې د سنگستان په سیمه کې د الانور په نامه دی. د څلور کاله کې ضرورت دی که چا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داس میارو چې موږ ته زنګ ووایي او معلومات دې راکړي 0 1 0 5 1 4 3 4.
السلام علیکم. زه غیرت پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده. نوم یې نعمته شنې سترګې دي او کور نه ووتلو. یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې. څوارلس میاشتې کېږي چې بېدرکه ده او مور او پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي. او د ډاکټرجان زوی ده نعمت نمیږي او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه. پنځ شمېره به ته پرېږدم. پروت وه شپږ شپېته او شپږ سوه نهه نوي او درې سوه یوویشت او بله شمېره ده صفر اوه اویا او نولس څلور څلوېښت دوه سوه پنځلس. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې یات افغان یم د کندز ولایت څخه. نو زموږ یو دوست دی ورک شوی دی د میراجان په نامه دی د مخې فضلې دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې زما سره پر دغه د ټلیفون شماره اړیکه ونیسي 0 1 7 3 3 3 3 3 3. یو ورې بیا د شماره وامه 0 1 0 0 3 3 2 3 0. او د اکثر ورونه سمداغه غشتنه ده چې د لمبر وای نه کې د سوکا وای دی به خچه زوی ایسان نه په پیژې کې یو څا ورکی یا پیدا سوی انا بار به مش پراغه شمیره اړي کو سره نی سو سلام.
زه له کندهار لایت حبات دندل سوالي له حبات کلی څخه مرحبا دې چې زما ورو په اصل کلم دی چې د نامعلوم کسانو لخوا پورته شوی دی. اوس نظر کوي هر چا ته چې معلومات یې برداشت نه کړي زنګ و پر اوه زره درې نوي درې سوه درې اچوا پر اوه زره درې نوي درې سوه درې اچوا.
زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتمه د جزاب خانه زوی دی د شیر محمد ورور دی. دا سرویس کال کې دی چې ورک شوی دی. که چېرې چې تاسو د پاس معلومات لري ما سره دغه پیغام شریک کړي او د په دغه راځي کې یو خپل پیغام پرې ایښی دی. زه ده ویلي دي چې زه د شیر محمد ورور د جزاب خان زوی یم. دغه تاسو ما ته درته نشر کی د رادیو ته مزګور تاسو ما ته پیغام نشر کی او ما ته راش مې را باندې دي زما یا پر و کدو اخلور شپار څلور و اته یو و چې پر و کدو اخلور و څلور و اته یو و سلام.
اور السلام علیکم. زرم تلم دا محل کندهار ول شو کو د سوالی خبره کوم. دا ما پیغام باید خامخ خبر کی موږ یو قریب د منصب نامو رکده د لاسیپل زوی د زرم تلایم کار چاته معلومات پاړه کندهار او پیلمن پالاک کی ورکته د ما سره د پدیش میرا لیکونی سپراویا ردیرس دواویا تلس نه سپراویا ردیرس دواویا تلس نه والسلام.
بلی السلام علیکم. زه محمود سمیږم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستاز سره اړیکه نیولې ده. ما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی. غټې سترګې دي د کندهار شهر د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دي. د محمد جواز زوی دی د مادي مدالم لمسی دی د پنجوایي د ولسوالۍ د سیروان د کلي دی. ما دغه شمېره د 0 1 8 1 6 9 7 8 5 0 1 8 1 6 9 7 8 5.
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی